افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسمري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو. په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الله افغاني غونډې په ملاتړ لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ترې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په پنځمه ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پیشه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په پنځمه ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده سوې او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کارو باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویل چې ښه فرصت رامنځته سوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري په اړه په ښه فضا کې خبرې کیږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی شاوخوا لس ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار شوه.
د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسی وګړو یو موټر محترم خرته پلاره وچی له ګډنګ څخه غورځیدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپیان دي.
نموږ زیاته کړې چې ټپیان سمدستي د یادې ولسوالۍ او مرکز محترلام روغتون ته انتقال شوی دي. شغلي دولتي د دې پېښې د دلیل په اړه څه نه دی ویل. خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پېښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله کېږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلې دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښې ویل شوي شای په روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفي 15 سلنې ته راټیټ سي. د دغه وزارت ویاند سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر عوایدو منفي اخیست کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې 4% به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا پراختیا بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای په روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15% راټیټ سي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په غبرګون کې نن د سپتمبر 14 پر غزې هوایي برید کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر 80 ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دواړه لوري داسې مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک لاسلیکړه. حماس ډلې اسرائیل ته خبرداري ورکړې دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه سوی وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکی کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه سوی په منځنۍ سطحه کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر یې په پاریس کې دی نن ویلي چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5% راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6% اقتصادي ځوړ اټکل سوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال له 5% ودې سره بیرته راپورته سي. د 2020 کال په دوهمه روبه کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې دا وبا پیل سي 10% کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلی دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي د سپکاوي د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیې په تور په 9 کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. دا خبره بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو لبندې کېدو لاس واخلي. دغه خبریال پاکست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي تر منځ د خبرو اترو معلومات له یو آدرس خپریږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا وایان فریدون خوزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدل شي. په جلال آباد کې یو شمېر خزونن د یو لاریون لارې د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ، خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د ټول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
ملګرو ملتونو په خواني سرمنشي بانک کې مون ویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ نویو شخړو له حاله مو خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. نوریاس نوری اند خبرونه پاته برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ مذاکراتو معلومات له یو آدرس خبريږي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل ډېر تمشته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. د بلخوا په قطر کې د طالب پلاوي یوې باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایي کړي. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستی سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډېرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپله یوه ښه نقطه ده، یوه ښه خبره ده او امیدواري ډېره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر خپل وینا کوي ویلي، په یو پاک نیت راغلي او هدف هم همدا چې جګړه پای ته ورسوي. امیدواري ډېره ده چې انشاءالله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
ښاغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړې وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې طرزل عمل کې نو لسمه وارد و چې په شپاړو سوې د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوي. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي ورستي سوي، یوې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغاني خبرې پایلې ور نه کړي طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د طالبانو دې دریس ته په غبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلي صدیقي دا هم لیکلي دا چې طالبان له سولې ییزې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوي او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرزالعمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرزالعمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوي چې په کمو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایي شي. نن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې دی مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې په کوډ اف کنډکت کې دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتی چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چېرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دغه مسایل دي چې دا نظم او ډسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات څنګه ورکړل شي، په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپله کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغو مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي لاغي وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي به تاغوی نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته دي، خپل منځي مجلس ته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله؟ ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزي پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبه ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رانسته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا ده چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د میز تر شا کښېني، هم زموږ هم د طالبانو. او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو سبا له یو لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مسله شامله ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکړم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزونو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو یې خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي، تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارونو له لارې د افغانانو ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند سلا وکړي. لارنوالو ښځو چې شمېر یې لسګونو تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي. په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خنډونه له مخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورور وژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر د لور راشه او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې وي. نام نه زیاته وه، باید د ټول مخکې اوربند شو، بیا نور کوم شرایط چې ورته برابرې شرنه هغه باید ټول ته ځان مني.
زمانم مابوبري زمونږ ځوانان خلاص دي، دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي، بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبانونه دي د حکومت سره وصله کیږي او یو ځای دي شي. طالبانونه دي د
دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغو پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو ښځو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلې او هیله منده ده چې د افغانانو لپاره یو ښه زیری ولري. د پیاوړو ښځو د شبکې مرستیال ثنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیاو خالي نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړل شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
غواړو چې زمونږ غږونو ته د زمونږ نورو د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته د دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله منده یم، زه باوري یم انشاءالله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
د یادونې وړ ده چې افغانستان د جګړې د ښکېل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تېرې شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
د یوازې د افغانستان په دننه کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفوي پر رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بانک کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بانک کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سوله نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بانکیمون د خزو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوو چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولییز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبري په غوړو کې، هم په مجموعي عمومو کې به ځانګړې ونډه ولري او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ټول شمول سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل هڅه کوي چې د مذاکرې له خیلو خواوو سره ټول شمول او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوي غړي لیلما ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د سولې بهیر کې د ښځو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزه خبرونې مهیروي. د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لارې چې پرې د نهو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوي. د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ چک پاینټونه اچوي، تلاشي کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمدابا، میرزکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لارې تګ راتګ کوي د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لړېدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. د یو ای وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشی کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینی وژني خو ځینی بیا بیرته خوشی کوي.
لطف الله بنوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشی کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په دلاره چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دیرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
دیدی چې هغه نروز د طالبانو هغه د ډیر زر روپې محصول کوي. هغه یاره طالبانو خو میاشت بکیږي، دوی یوه میاشت کیږي. نسی چار مکدغه بلزی افتروی کایغه بلزی افتروی او کا پرچا دیغه کی لری دی وړه دی بور وشارین او تا بیا پرچا لری واغه بیا ټاپه کوي وزه
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځان نه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټ برید وکړل. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نه خود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاړه ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترانګه کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدا رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطیني مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان صلح وکړي په افغانستان کې د وینې تویده پرېږدي دغه د مذاکراتو میز ته کښېنئ ورونه یې یو بل سره کښېنئ لوړې ژورې ته راکش کوي بس یې نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي ماشومان هم را زلمیان شو زلمیان هم سپینګیرې شو سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې را ځي په بهرنیو باندې هم غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي را شي
لوگر ندیما پیغام دے قطر مشرانو تا او دے کابل نہ سکوم ٹیم ورا غلا ددی مشرانو نہ دا دا دام غختن دا صدا خبر ہے دشک خراب نہ سی دا خبر ہے پڈیر پاوشلا بندی او کئ نور افغانان سر جوړ کئ افغانستان نور جوړ کئ نور دا جنگل بس کئ نور دی ایمان غم خوری دی خلکو ل چیرونه له هدا هر مسلمان چیرینه غم خکاری بس نور پچرا کی غم نیستی بدبختی بس د تاس سوری ته خلق وسا کی نور غمون کی ورخ سی افغانستان
مرای ګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنگ والی دي ټول افغانان ته د دې جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي خدای پاک خیر جوړه راولې په افغانستان کې والسلام له خدای سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریښو د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ لا هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال دره کې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوه ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې وه د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلو به وګټله دغې لوبډلې د مس عینک کتلانو ته 140 منډې هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشی دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړه او د دواړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه لیک وروسته فلسطینی ملوشو څو راکټونه د اسرائیل پر وشار وشتل دي
او مخکله دي چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن د کرکټ شپږیزی لیګ سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او د مس عینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبه ته وتلې وه خو مس عینک په درېمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته لاره پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له لسو ورځو راهیسې په کابل کې روانې وې په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د آزادې مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوې په پام کې لري د ښاغلي هوتک په خبره دغه کلب د جوړېدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هند غوړه لیگ آی پی ایل لچنی کمپنی سره تړون سنټولای د هند غوړه لیگ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خنړی نښتی وشوي آی پی ایل د دې چینی کمپنی سره په 2018 کال کې د 500 کالو لپاره تړون تصدیق کړی و چې مجموعي ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالي چارو اغیز ونه کړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همين هيواد سلامونه ومني د دې ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او د غیر ضروري کار بللای. خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض دی نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي، او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد عالم عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینې پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابینې دغه پریکړې نه موږ حمایت کړو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو، که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي، د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه، بندري سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو او کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي، حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دې نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت له حق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهي عامه په افغانستان کې کمه ده او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو الکترونیکي تذکیرو کې د نوم د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي او هغه ناوړه عرف عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک یو بل انسان که هغه نر وي او یا ښځه هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي، او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباع نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپېژندل شي، نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د ده د خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره دا د دولت مکلفیت دی چې خپلو ټولو اتباعو ته د طبیعت حق زمینه مساعده کړي، او د هیڅوک ونشي کولای چې یو افغان د طبیعت له حق څخه محروم کړي. او د طبیعت حق باید ټول انسانان که هغه نر وي که ښځې د افغانستان نه اتباع وي، هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري، او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړی دی مخکخو او بریالی و ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو استفاده وکړي، د تاندې څانګې خپرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
عزیز صاحب، ځینې مسایل لاس هم دي چې خلک ناموسي ګرني، مثال لکه د خپل میرمنې نوم یا چې نه غواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا یې عکس راشي خپور سي پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي؟ مثال د یو چا نوم هوی، عکس یا څیره یا په مجموع کې د کوم شخصیت یا هویت چې دی لري، نه غواړي چې نور پې خبر کړي او محدود وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم دا دی یا د میرمنې نوم دی دا دی. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغو مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگاهه زه فکر کړم علماي کرام و په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړل شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا خو کومه غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي. ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی، نو دا فقط یو هغه برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پریکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې د دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي، زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلی دی چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه، د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حال کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي، د دوی په کور کې دي، هغوی خپل هویت او شخصیت ولري؟ په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي؟
فکر کوم ته ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چون کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسلې مخالفت کوي د غوی سره دوی وغږي، د غوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې لپاره څه کړي؟
موږ د عامه آگاهی مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشري حقونو د آگاهی دپاره. موږ په افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په لسکونو زره آموزشي برنامه لاره چولی دی. پاینده که هم په دغه ټولو برنامو کې هویت او تابعیت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامو کې شامل دي. وروسته لدې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوي کړو او دا مسله به په هغه کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیر مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلګ ډیر با کلتوره خلګ دی، ډیر با فرهنګ خلګ دی او ډیر صادق مسلمانان خلګ دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
او خلګ د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه اغه زړی خرابې ازور شمن ازاره سرایونه دا موږ د پاره نو یارتي دغه چندول اسو پاس لیر نږدې دغه لکه
نن په همدې هکله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردوونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دېخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تېرېدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنا چې څو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر آبادات دي.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینا نه شروع شوی دی، کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چې اخو ته زید د بالا قلا او بالا کود چیندول او امداوس هم چې بالا کونو میگی د چیندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسایو وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمام غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چیندول اصلی و سینی که در دولت لول رتبه مامورین بو. پا چیندولو که لقزل باشو او هزار قوم سره د نور ولایت و کسان هم میشت و. د کندهار اوسیدون که آجی ملنگ چه پا یاد سیمه که دوکان لری. د چیندولو د پخانه کورونو پاکله. وین؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې زوړ ژوند زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردنګ بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ خپل مړه ژوند را پیاس شي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه خپل دی وول سکال د ترغلې مړه داخله نو ځوان بچان موږ په دغه کې به وسی روح بل شپت روح بل ژوندګي کو بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندګي دا موږ د پاره بس بچی د مرتغه چندول اسو پاس لری نږدې دغه لکه دغه سرایم دغه زایونو
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته مونږ یو دوره وو دا ډېر په مونږه خلګي مونږ دلته مسول طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته دا ډېر ښه په مونږ له غږ نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمني د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دغه هر دیوال ته سي ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خېتونه دا ډېر کلک شي ده ډېر ښه شي ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی وې سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړل هم دی کنه سال کلکچې نه روبوسي بلې ترور کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه مو ته دغه ډېر ښه شي نه دی یو بل ویني هغه هم سوال لغنه خبر ده هغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري چې دغه وسر نه جیکسي دغه چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای شي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو حاجی سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډېر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخمری خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خاله دلته قزلباشان او سیدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډېر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشانه
قزلباش ته وکړي
کله تر وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډېر غټ غټ مسجدونه سره او دوه مسجد چې د تکیخانی په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج
دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خسته لاغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر ښایسته
دی؟ هغه پخوانی خو ډیر ښه کلتور و. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کنړ د ارچی څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوي به دا په دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې اوس زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه 6 درجه الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو هغه پخوانی تنګي کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي. ډیر با فرهنګ خلک دي. او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مني.
نو مې اجمل ده خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګان کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چلې ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهورې وې. نورې خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایي چیندول. کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي. د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و. دغه شیان هملته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالو؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي. خو پخوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینه ته یو چبلی وای د چبلی هغه د چیندولی دی. وایم د دې قیمت څه دی؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو وایي چې ناوې ته چیندولی شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویل چې لونګي چیندولی زده. کوم خزه وایي دا خود د مامزایانو دی، د دای خود پیسدارانو دی، د دې خزه وګوره شال چیندولی په سر کې چولې دی. دا خود ډیر مشهور او ډیر ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چیندولی شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدار ته وایي چې چیندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیر زیاته. هغه په خوانی خلق اوس نسته دی. د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دې وبخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولی فرقمشر، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.